لار ډیر لنډه لار ده او کار روان دی، کار په جریان کې دی او کوششونه هم روان دي، پیشنهادونه هم شوي دي، وزارت ته ملګري تللي دي. ډېر عابده کې چې د دوی توجه وکړي نو انشاءالله ولسونه دپاره داسې لاره ډېر لنډېږي.
نورستان د هیواد ختیځ کې هغه غرنی او د زیاتو درو درلودونکی ولایت دی چې ګڼې سیمې لا هم سرکونه نه لري او کومو ځایونو ته چې سرکونه غځېدلي هغه هم تنګ کنډو کپر او له کاره وتلي دي، چې ډېری وختونه پکې د موټرو چپکېدو او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو او وختو سبب کیږي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو شیبه ورسته د ازادي راډیو مجلې پروگرام خبريږي. دا پروگرام احمد شیبر چمتو کړی، خو له هغه مخکې په موکړی یوې نړیوالې موضوع ته. اوکراینی چارواکي وایي شاوخوا درې میاشتې مخکې د دوی د تهاجمي عملیاتو له پایله اوکراینی ځواکونو په زاپوریژیا کې پرمختګ کړی. د جګړې یو څیړنیز بنسټ پرون وویل د اوکراین پلي ځواکونه د ټانک ضد له ځینو خندقونو او د ماینونو له بېلابېلو میدانونو څخه چې په زاپوریژیا کې د روسیې دفاعي کرښه جوړوي اوښتي دي. د موضوع نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
اوکراینی چارواکي ادعا کوي چې شاوخوا درې میاشتې مخکې د روسي ځواکونو پر ضد د پیل شویو تهاجمي عملیاتو له پیل سره اوکراینی ځواکونه توانېدلي په زاپروژیا سیمه کې شاوخوا اووه کیلومتره پرمختګ وکړي. چارواکي وایي اوکراینی ځواکونو تیره اونۍ د روسیې پر بېلابېلو استحکاماتو ولکه ټینګه کړې چې روبوتین کلی بیرته ونیسي او دا په دې سیمه کې د اوکراین لومړۍ مهمه تاکتیکي بریا ګڼل کیږي. او اسوسییټډ پریس خبري اژانس د اوکراین د لوی درسیز د ویان پاولو کوالچوک په وینا راپور ورکړی چې ویلي دی د اوکراین ځواکونو په دې سیمه کې پرمختګونه کړي او د سه شنبه پر سهار له روسي ځواکونو د نیول شویو سنگرونو په پیاوړتیا بوختو. د جګړې څېړنیز بنسټ د جغرافیایي تصاویرو په استناد پرموول چې د اوکراین پلي ځواکونه په زاپروژیا کې د ټانګزت خندقونو او د ماینونو له بیلابیلو میدانونو چې د روسیې دفاعي کرښې ګڼل کیږي اوښتي او مخیتللې دي. دغه بنسټ ویلي دا نشي اعلانولی چې د روسیې ځواکونو دفاع دې په بشپړ ډول له منځه تللي وي، ځکه په سیمه کې د اوکراین هیڅ ډول لوی زغروال وسایط نه دي لیدل شوي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه خپلو حملو ته دوام ورکوي د اوکراین په جنوب ختیځ کې زاپروژیا سیمه د اتلس کلنی جګړې په عمده تمرکز بدله شوې ده. شویګو پرون د روسیې ځواکونو افسرانو ته په وینا کې وویل اوکراین خپل ریزرف ځواکونه چې د کیف د غربي متحدانو لخوا روزل شوي سیمې ته لیږدولي دي. هغه د خپل دغه ادعا د اثبات لپاره هیڅ ډول شواهد وړاندې نه کړل او د هغه څرګندونې په خپلواک ډول نشي تایید کړی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د اوکراین په جنوب ختیځ کې روانې شخړې ممکن د اوکراین د روانې جګړې یو کلیدي موضوع وي او که هلته د روسي ځواکونو دفاع ختم شي اوکراینی ځواکونه کولای شي چې په جنوب کې د سواحلو پر لوري مخکې لاړ شي او روسي ځواکونه پر دوو برخو وبشي. د اوکراین د رویال یونایټډ موسسې د دوشنبه د ارزونې له مخې بیا هم دغه تګلاره قرار مختصي او په هرو پنځو ورځو کې یو وار اوکراینی ځواکونه له 200 څخه تر 1200 مترو پورې مخکې سي، چې دا کار روسی ځواکونو ته چانس په لاس ورکوي څو بیا منسجم شي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په جلال آباد کې د جاپان په مرسته د ماشومان لپاره جوړ شوی کتابتون ته ماشومان ورمخه کړ.
دا نور مکتبونه د خدای یاله کې چې موږ ډاکټران چې انجینر انده
لرو چې انده کې موږ ته دا څه کارونه هم وکړي.
د ماشومان د کیسو لوی ځوان لیکوال شکولا نور سره شخېدلې.
ماشومان ته چیرته وایي چې کیسه ولې کې باید هغه ریښتیا باید په تخیل کې ورته وخی. مثلا
ماشومان ته د ماشومان په بینه کیسه او نکلونه هم لرو.
یو اوخ یو گیدړه و دغه سره ملګری و اوخ گیدړه کوي
گیا یو بوت اور کده دو او بیچ کیس جپا پر غلی و وړای و
د کندهار پوسوین بولدک می د سیند ادبی بهیر د فعالیتونو پاړه په دغه ولسوالۍ کې د فرهنګي چارو د مسول شاخلی صدیق نظر خسته
ټولنې ته مو هغه علمی او مانوي شعور ورکړی دی ادبی ذهنیت ځوانانو ته ورکول شوی دی په مطالعه باندې ګڼ شمېر ځوانان روږدي شوي دي
شعر هم لرو
ورځو کې ځای نسوم پر پلونو د پروین وختم د یو ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم
که تر پای را سره وي نور مطالب به هم واوري د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د جاپان په مرسته د ماشومان لپاره کتابتون پرانستل شو. په دغه ولایت کې د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست په وینا یو لک او 15 زره ډالر پر دې کتابتون لګیدل دي. په دې کتابتون کې ماشومان ته د کتابونو د سنتیاو درامنځته کېدو ترڅنګ د بیلابیل استادانو له لوري روزنه هم ورکول کیږي. جزئیات په دې راپور کې
دا د هغه ماشومان غږ دی چې ننګرهار کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوی جوړ شوی کتابتون کې راټول شوی دی او د خپل خوخي وړ کتابونه لولي. دا کتابتون چې 13 ونی په ننګرهار کې ګټ اخستنې ته سپارل شوی په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په وینا د جاپان هیواد لوري د 1,15,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی دی چې په کې د کتابتون اړوند ټول اړین توکي په پام کې نیول شوی دی. په دې اړه د دغه ریاست په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي د دې کتابتون د جوړېدو چارې چې تیر کال پیل شوی وي ماشومانو ته د لوست ترڅنګ پکې د بیلابیلو استادانو لخوا د ښوونځیو لومړني مضامین لکه پښتو ریزی او دغه راز لیکلوس برخو کې روزنه هم ورکول کیږي. دوی وایي راتلونکي کې ماشومانو ته د حرفوي زده کړو پروګرامونه هم پلان شوي دي. کوم ماشومان چې یاد کتابتون ته ورځي وایي خوښ دي چې دا کتابتون ورته جوړ شوی دلته راځي کتابونه وایي او لیکلوس کوي. زهرا او محمد د دغه ماشومانو لړلې دي.
زه دلته راغلم چې کتابتون او درس یا قرآن یا مزده کوم او ټول ته سلام کوم او د نور مکتبونه د خدای یاله کې چې موږ ډاکټران چې انجینر انداسه نور شو موږ
شانتی موسسی څخه چې موږ د پاره د کتابتون جوړ کو او هیله لرو چې انده کې موږ ته دا څه کارونه هم وکړي.
دا کتابتون داسې محل جوړیږي چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته انجونې زده کوونکې په ښوونځیو کې لزده کړو منع کړي دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ یو انسان د زیږون لورځې تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکو صادق الله صادق چې خپل کتابتون هم لري د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه جوړول مهم بولی او وایي د دې لپاره چې زده کوونکي په راتلونکي کې له مطالعې سره آشنا شي له ماشومتوبه باید دغه ډول کتابتونونو کې د لوست زمينه ورته برابر شي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
او دا د ماشومانو د آینده لپاره د ماشومانو د روحي سکون لپاره د ماشومانو د تربیوي روزنې لپاره د هغوی د راتلونکي لپاره یو ډیر غوره او ستر ګام دی. زمونږ په ټولنه کې لبد بخته چې په ماشومانو او کشرانو خصوصا چې په مشرانو کې هم په ډیر کم اندازه د کتاب او کتاب لوستنې کتاب لیکنې او د کتابتون مینوال ډیر کم دی، حتی نه کم دی. کچیری مونږ له اساس نه کار واخلو او اساس ته کار وکړو او د ماشومتوب دوی د کتاب لوستنې لپاره روغ دی کړو او په دې لارې روان کړو نو دا به دوی آینده لپاره حترین لوی توفیر رامنځته کړي.
دا چې د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه څومره مهم دي او د دوی پر روان څومره اغیز لري لیکوال او د ماشومانو د ادبیاتو کتونکې ډاکټر محب الله زغموي په دې ډول کتابتونونو کې ماشومان هغه څه زده کوي چې په ښوونځیو کې ورته نه تدریسيږي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
ماشومان عموما لوړ تخیل او پلټونکي ذهنونه لري. د دوی په ذهنونو کې زرګونه پوښتنې وي او دوی ځوابونه غواړي چې زموږ په ټولنه کې معمولا لویان دغه پوښتنې بابیزې ګڼي او ځواب ورته نه وایي. نو د ماشومانو له عمر سره مناسب کتابونه او د دوی لپاره د کتابتونونو جوړول ډیر مهم دی. په دې چې شام دغه ماشومان په دې کتابونو کې د خپل پوښتنو جوابونه مومي، د سره د دوی د فکر او تخیل قوه لا وده کوي.
افغانستان کې په خونځیو کې ماشومان ته یوازې تدریسي کتابونه لوستل کیږي، خو نور مهارتونه ورته یا نه خودل کیږي یا هم په نصاب کې ورته ځین نه دی ورکړل شوی. د یادونه د چې مخکې بیلابیلو کتابتونونو کې ماشومان ته څنګه ځانګړي شوی وي، خو کوم ځانګړي کتابتون ورته نه ولول شوی.
په جلال آباد کې د ماشومانو لپاره کتابتون پرانیستل شو. کتابتون کتابونه غواړي او په افغانستان کې د ماشومانو لپاره خورا لږ آثار تالیف شوي دي. لوی خبرتیا وروسته د داسې کیسه لیکوالې نظر در سره شریکوم چې ماشومانو ته کیسې لیکي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د ماشومانو لپاره کیسو ته او د ماشومانو کیسو ته مخه کو. 15 کلنې شکولا نور ماشومانو ته یو شمېر کیسې لیکلې دي. له دوی به واورو چې څه شي د ته څه ولیدا چې کیسې ودیږي.
مما شم ته کې مې زیاتره ماته پلار د کیسو کتابونه راوړل. ډیر زیات همې د زما خیالي دنیا غا کیسو کتابونه سره جوړ شو. زما ډیر زیات خوخیږي او بل زما هله دا د چې ما شم ته کې پلار ته تل وی جوړم سپوږمې تلار شم، ساينس پوه شم. که څه هم دا شاید ناممکن وي، غیر ممکن وي، خو په خیال کې کول شي چې ان سپوږمې پوری والسي. نو ډیر زیات خوخیږي چې ما شم ان د پاره د کیسې ولیکم چې د هغه تخیل یعنی روخانه کما دا په ډیر زیات خې ما شومان د پاره کیسې ډیر زیات خې، ځکه چې ما به کله ما شومته کې خیالي کیسې وسلې ما سره به نوې فکر پیدا کو. ډیر زیات ډیر زیات را تخې زه به لا مطالعه ته سوالم وسم چې کله نور کتابونه مطالعه کوم، امغه د ما شومته د کیسې مې چې وسلې هغه مې وسم په ذهن کې دي. اوس به هم زه غواړم چې همغه کیسې په خپل ولې کما،
یعنی غواړم چې ما شومانو ته تخیلی کیسې ولیکي تر ډیره پوري، یعنی د حقیقي ژوند کومه برخه پکې نه وي. همداسې ده،
انا تخیل کما یو خبره ده چې ماشومان ته بنه باید هر کس باید ماشومان ته دروغ ونه ویل شي، ځکه چې کله چې دوی لویږي بیا نو دوی وایي چې ولا دا خو دروغ. ماشومان ته که چېرته وایي چې کیسه ولیکي باید هغه ریختیا باید په تخیل کې ورته وخی، مثلا هغه چې ریختاوي ته باید هغه تخیل باندې کې ورته انځور کې. دا به ډیر زیات خې ماشومان د پرې، ځکه چې که دروغ ورته وي دوی چې لویږي بیا نو دوی وایي چې ولا ماشوم ته چې ماته دروغ ویل شي وو. هغه څه چې ریختیا دي څنګه چې ته ورته وایي چې ولا د کتاب په اړه مثلا ماشوم ته معلومات ورکې ورته چې کتاب باید ټول ولې د سیو کیسې هغه ستا په دې خبرو باندې سر نه خلاصيږي. ته باید د تخیل په بڼه ورته مثلا یو کتاب ودونه خایسته او سترګې پیدا شي بیا تا ته په مینه راغی سی باید کیسه ورته جوړ کې تخیل کې مثلا سی رښتینی بنول لري.
خو بیا هم هغه تخیلی اساس باندې کیسه ماشوم ته لیکو، یعنی که ماشوم روسته لوی شي لکه څنګه ستاسو ویل حقایق او د غیر حقایق بیا یو فرق سره لري. مثلا په خیال کې تاسو مخکې ویل سیزه سپوږمۍ ته تلم، نو که چیرته ماشوم ته په کیسه کې ویل کې ستاسو سپوږمۍ ته سي عیب سره.
یو خبره ده چې تخیل چې دی ماشوم چې دی کنه بیا هم تخیل باندې ولار دی، ځکه چې باید شاید ځینې شیان سي چې ممکن ناممکن، خو ځکه درته هم چې ځکه دی عمر کې ما کنه زه لا تر اوسه 15 کلن یم زه هم په تخیل باندې ولار یم، ځکه چې هغه ما چې سينو ها کتاب ولوست کنه هغه هم سما تخیل سره سمو، ځکه تخیل د ډیر زیات ماشومان لپاره مهم دی. او بل تخیل چې دی ماشومان چې کله کیسې ولي یا سوای څنګه څنګه چې مخکې یادونه وکړه د دوی بیا زیاتره هغه څه باندې باور کوي چې تا تخیل کې ورته جوړ کړی، هغه څه باندې باور نه کوي. مثلا یو پلار ناسي ماشوم ته نصیحت کوي ته باید تسې وکړي، یعنی غوسه ورته کوي، هغه هرګز هماغه دقه کې د پلار خبرې اوري عمل پې نه کوي. خو که چېرته ته تخیل کې خبرې ورته کوي په مینه ورته واوروي یو کیسه څومره ته یو حتمن هغه دا خبرې قبلوي او عمل پی کوي. حاصل نه چې ته ورته وایي هغه ریختیا ورته وایي لګ تند رفتار سره ورته وایي هغه بیا رګز نه قبلوي، کله چې په مینه ورته وایي. او بل څه چې وړم خپل مې زیاتر راته دا کیسې ډېرې کولې، ځکه هم دې حسول يم چې کیسې ولې کوم مطالعه او د پلار هغه کیسې دنیا جان کیسې مې.
تاسو یو ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه، په دې روانشناسي کې وایي پاروا په هنه کې وایي کچرته یو پلار په خپل سیګریټ سکوي او خپل اولاد ته وایي چې سیګریټ مه سکوي، هغه بیا هم سیګریټ سکوي، خو کچیرته د اولاد مخ ته د سیګریټ نه سکوي نو هغه اولاد بیا په سیګریټ نه عادت کیږي. یا بل مثال درکم، یو پلار کچیرته خپل کتاب وایي بیا اولادونه هم کتاب وایي، خو کچیرته د کتاب نه وایي او اولادونه ته وایي چې کتاب لوستل مهم دي، بیا هغه په کتاب لوستلو نه راځي. څنګه مطلب مو همدغه سیو شاید
یو خبر زو کمن زه چې کتابونه تازه چې مطالعه ته حسیدل يم د زما د پلار هغه دې زکه چې زما پلار تل کور کې کتابونه لوستل، هغه څه کله به ما پلار لیدل پلان مې البته ما چې کله د اوس لیکنه مې سينو ها کتاب پاره کړی و پلار مې سينو ها په کتاب پر ځینې خبرې کولې وای ډیر زیات کتاب دی هغه د پلار خبرې مې وې چې پلار مې خپل په لاس کې مې وزن سي زه وه چې د مچ مطالعه وکم زکه چې زما پلار زیاتره وخت کور کې مطالعه باندې بوختي او زما پلان موږ خپل هم وای چې هرگز کوم کار شته کوي ما وای ما شومان ته ته باید ور وخی لومړی باید خپل ځان باندې عمل کې بیا باید وای ما شومان ته هغه هرگز نه مانی او زما پلان خو یو خاد دا چې ارخی داس نه چې موږ باندې عمل کوي یعنی ډیر زیات موږ ته نصیحت نه کوي موږ ته خپل ژوند کې لومړی خپل ځان باندې عمل کوي بیا موږ ته راخی یو ډیر زیات مهمه خبره ده باید ما شومان سره باید ما شومان ته روخه نه دا چې نصیحت ورته وکړي نو دوی بیا مشمان زیاتره په نصیحت باندې نه په تیر ځل خپل ډیر نصیحت ته وګنه نیسم هغه چې پلان می ملکه په کور کې زیاتره هغه باندې عمل کوم
لا شکولا نور څخه مننه وړاندې د افغان ماشومانو لندکی کیسې په یو راپور کې اوریدل شي خو مخکې تر دې چې وطني کیسو ته مخ کړو د ماشومانو لپاره د امریکایي معاصر لیکوال روسل هوبن یو لندکی کیسه
پلارا پرانګ دی پرانګ پلار ورته ویل په غاښ یې کړی سوی ورته ویل نه پلارا مور ورته ویل زویا پرانګ پانو کاغو کړی سوی ورته ویل نه موري مور ورته ویل نو دا خو ستا ملګری دی چې څه درته نه وایي هلک وخندل مور ورته ویل زویا بېغمه څمله
دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمر یې له دریو تر پنځو کلونو پورې وي دا ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې مو یوه درسي ټولګې ته ورولو د ماشومانو صنف ته شاید ځینې اوریدونکي فکر وکړي چې په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې د کوچنیانو ټولګي ته اول سر ورښکار کړو خو دا خبره به نه هیروو که په ابتدایي ښوونځي کې ماشومانو ته شعر او کیسه وایو دوی به په لوینې شعر ووایي او کیسې به ولیکي د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ د جان غونډۍ په کلي کې پاملرنې مؤسسې یو ټولګی پرانیستی دی د حسیبې په نوم د دې ټولګي وېسته کوونکي په خپل شخص دا تمثیلي کیسه را لېښلې ده
یو ګیډړ وا دغه سره ملګری وای وخ ګیډړ تر ویلی و چې څو پورګنې پټه ته پورې شو د ګنې پر سی و ګیډړ په وخ نه نو سسي پور شي و سی ګیډړ ما مانا شو وخ مون نه شو وخ ګیډړ ست کو کولې باز بازګری پر خبر کړه سی بازګر چې پر وخ خ ډیر وایل سی دغه سی ته وی چې ته وال داس کې زه خو مون نه ماته غر سره وسته چې نه مو عادت ده چې وخ ګیډړ بیا سره شي دی سی وخ ګوندې دی دی په سین مانس کې اچ غره سنه میږي زه دا مو دا عادت د چیز په سین کې هغه لمبي وي چې تاسو چې بعد کې بعد بس کې تاسو چې خکه خبر څه
د حسبي ټول کې والا آریانا هم د میږي او کوترې په نوم کیسه لري
میو میګای او کوترا و دار سمر گیلی واسی د میګای او بوت اور کوزدو او بچ کې سی جپ پر غلی وړای وو سی کوتار یو غوتر بوټا کړی او پخه سی کا میګای کا پخه تور خطل او جک شو وو سی کا سی کا کاریون غلی وا کوتار وشته سی کوتار وشته میګر جک شو پوند نه خپل غولیو
د هم جی ټولګي یو بل زکون کې بیا آزادی رادیوی ادبی مجله پروگرام ته شعر لري
زمان نور کا عادت زغر تاسو ته شعر دلای کی گل کی چیز غن نی وچ چل بچ کی گل کی چیز غن نی وچ چل بچ سوی سل چ چل بچ کی پس کی چ محمد الله استاد نه لیکل بچ
د دې ټول کې ماشومان او څنګه ادبیاتو ته مخه کړی ده
وای ته خبره ده هور می مار ورا ده ما ته اله
بدلا ساکم گڈیلو بکل کوم مینای پر بلکم
دا ڈول موزونی جملی چکل سکون کو تا استاد ورستکوی د دوی ادبی ذوق روزی د جان هونډي په کلی کې د پاملرنې د ټولګي استاد محمد الله مسعود دی. دی وایي چې د ټولګي زده کوونکي د جمعې ورځې ته خپوي.
د خپل تجربه دار ته وایي چې له ماشومان سره باید په ډیره نرمۍ عاطفي باندې چلن وشي تر څو د درسونو ته په مینه په شوق باندې راشي. یعنی باور وکړي چې د جمعې ورځ راشي دوی خپه غوندي وایي چې سبا ته موږ درس نه لرو. علت دا ده چې دوی سره باید په مینه باندې رفتار وشي، له تشویق څخه کار واخیستل شي تر څو دوی درسونه ته په خپله باندې تشویق شي. بله خبره دا ده چې دوی دغه د سیم فزیکي چاپیریال چې کوم ده دا باید ډیر منظم وي.
ښاغلی مسعود زیاته کړه چې د زده کوونکي په وخت درس ته ورځي، زحمت باسي، په کورنۍ کار کې ناغېړي نه کوي او د زده کړې په وخت کې له استاد سره ګډون کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د اونۍ ورځې یو اونۍ او ورځې ده. شنبه یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چار شنبه، پنج شنبه او جمعه. موږ په اونۍ کې شپږ ورځې ښوونځي ته ځو. د جمعې په ورځ
لټولګي سره هغه وخت زده کوونکو سره لګی شي چې چاپیریال هم د دوی لپاره مناسب وي. ښاغلی مسعود وویل چې د ټولګي په دیوالونو رسامي راځوړندې کړي، لاسي کارونه یې هلته ایشي او د درس خونه یې زده کوونکو ته رنګینه کړې ده. ښاغلی مسعود د پکتیا په پوهنتون کې حقوق او سیاسي علوم لوستي دي. د دلتو زده کوونکو به واورو.
زه خماری دی حکیم نور دی پکتیا ولایت دی مرزاکیل سالای دی چار غونډی د سی بی اس ټولګي زده کوونکو هم دی. استاد نادر رحمان نغړم چې ماته د ماشای نور زده کړی دی. زه چاوال غلی ما مکتب ته زه پالی په پیګه د ماوس چې زه یم هر څه زده کړی دی. زه د پملرنې مؤسسې څخه دی مننه غړم چې مونږ ته د ما سامان راکړلو دی. استاد نه ډیر مننه غړم چې هغه ډیره مونږ ته ښه درس ورکوي. ښه اخلاق هغه کوي چې دا کور کوي غلط کور ونه کوي.
زه رایلا د حاجي نسیم لور د مرزاکي ولسوالۍ د جان غونډۍ اوسېدونکی یم. د سی بي اس د ټولګي زده کوونکی یم. زه ښوونځي ته په خپل وخت رانځم. ما د استاد نه حساب او املا هر څه مې زده کړي دي. استاد مونږ ته هر یو ټکی مونږ ته هر ځله وایي.
د افغان ماشومانو لپاره د پاملرنې مؤسسې په مرسته د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې د زده کړې ټولګي فعال دي. خود ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف هلمندې چې د سش کل تر اخیره به د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې ماشومانو ته د زده کړو چاپیریال برابر کړي. اوس جرړو داسې راپورونه هم ترلاسه کړي دي چې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر ښوونځي د چارواکو له لوري تړل شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
سند ادبی بهیر د کندهار پوسپین بولدک ولسوالی کې فعال دی. استاد شاعر پیر محمد کاروان د دې ادبی بهیر د اهمیت په اړه وایي.
ادبی بهیرونه، شعری غونډې، ادبی ناستې پاستې، مشاعرې او کرکتنې د یوې ژبې د ښکلا او غوړېدو سبب کیږي. ټولنیز، ادبی، هنري او مانوي شعور ورسره وده کوي. که د لرې پښتونخوا حالاتو ته ځیر شو نو راته څرګنده به شي چې هلته پښتو ژبه په رسمي ډول د لیک لوست ژبه نه ده، خو د پښتنو او د پښتو ژبې مینانو ورسره مینه کړې ده. په ادبي هلو ځلو، ادبي بهیرونو او مشاعرو یې ژوندۍ او ګړندۍ ساتلې ده. د همدې مینې، د همدې ادبي هلو ځلو په برکت یې پښتو ژبې ته د شعر او نثر په دواړو برخو کې شاهکارونه ورکړي دي. په افغانستان کې د څو لسیزو ګړندیو ادبي هلو ځلو پښتو ژبه په ولولو او غورځنګونو د ادب او ښکلا د دنګو څوکو په لوري وخوځوله. سیند ادبی بهیر د پښتو ژبې د شعر، نثر او ادب هغه کله ټولای دی چې د ډیره موده د پښتو ژبې خدمت کوي. سیند ادبی بهیر د کندهار د سپین بلدک په سیمه کې منظمې ادبی او شاعرانه غونډې جوړوي. شاعران پکې شعرونه لولي، پر هنري او ادبي لیکنو کره کتنې کیږي. د شاعرانو او لیکوالانو خیال، فکر، هنر او احساس د پښتو شعر او نثر ځوانو شاعرانو او لیکوالانو ته د الهام څراغونه روښانوي. سیند ادبی بهیر دې همداسې په څپو او غورځنګونو روان وي چې د پښتو ادب للمې او شاړې د شعر او ادب په رنګینو ګلونو او بلبلي نغمو کې ونغاړي. د مینه او جمال خالق دې سیند ادبی بهیر ته د ادب د تخلیق او ښکلا پنځولو لا ډېر توان ورکړي چې پښتو ژبه او د پښتو ژبې مینان پرې ونازي. الهي امین.
سیند ادبی بهیر هر پنځشنبه ادبی غونډې لري. د دې غونډو په اړه مې پوسپین بولدکی د فرهنګي چارو له مسؤل سید محمد صدیق څخه نور معلومات وغوښتل او لمړی مې دا پوښتنه ترې وکړه چې له څو کلونو راهیسې په لرې پراته سپین بولدکی دا بهیر فعال ساتلی.
د لې په سپین بولدک ولسوالۍ کې فرهنګي، ادبي او علمي ناستې لرو. نو څوارلس کاله وړاندې مو دغه ادبي خوځښتونو ته کار کړی.
صدیق صاحب، په دغه څوارلس کاله اوږد بهیر ده، په دې څوارلس کاله کې ستاسو په غونډو کې څه تغیرات راغلي دي؟
زموږ په دغه څوارلس کلن مزل کې چې تر دې دمه مو کړی دی، شاعران ملګري روزل شوي دي، لیکوالان روزل شوي دي، ویناوال روزل شوي دي، علمی سیالی تر سره شوی دی. د سپین بولدک د فرنګي اړیکې د یوات لګوټ ګوټ له نورو شاعرانو، له نورو ادبي بیرونو سره مو اړیکې جوړې کړې دي. همدارنګه په جنوبي پښتونخوا کې له ګڼ شمېر شاعرانو سره مو پېژندګلوي شوې ده. له هغوی سره مو ادبي اړیکې تر دې دمه پاللې دي. ټولنې ته مو هغه علمي او مانوي شعور ورکړې دي. ادبي ذهنیت ځوانانو ته ورکول شوی دی. مطالعه باندې ګڼ شمېر ځوانان روزدي شوي دي چې اوس په خپل لیوالتیا او خپل شوق باندې ګڼ شمېر ځوانان راځي او د لیزمو سره په ونې ځناستو کې برخه اخلي، علمي سیمینارونه ورکوي او علمي لیکچرونه ورکوي.
په اوسط حساب باندې ویلی سي چې په هر اونۍ کې د پنځشنبه پورې چې تاسو غونډه کوي، څومره کسان تاسو په غونډه کې پرې ورسوي کې ګډون کوي؟
زموږ په ونې ځناستو کې په لسګونو کسان کوم مجموعي وایم د پنځه او دې شتنو په شاوخوا کې ځوانان دل سره غونډې.
په دې غونډو کې یوازې مشاعره کوي او کنه په هر ونی ز غونډه کې نقد هم لري؟
شبر سمو ترام زمر هر ونی ز غونډه پر دریو برخو باندې ویشو. په لومړی برخه کې یو ملګری ته موضوع ورکول شوی چې داغه موضوع اړوند لیکچر ورکړي. دویمه برخه د کرکټنی او نقد برخه ده، او په دریمه برخه کې یو مشاعره لرو چې ټول شاعران ملګری ترنم کوم چې ملګری خپل ادبي تند پر خړوبي.
تاسو نقد یاد کو، دا نقد په هغه ملکچر باندې لري او کنه د نقد لپاره ځانته کوم اثر انتخابوي او یا کوم شی؟
د یو ملګری غزل انتخابي او یا هم د یو ملګری ادبي ټوټه انتخابي. که په نظم کې یو ملګری څه لیکلي او یا په نثر کې لیکلي، په څو اونۍ کې، په دوو اونۍ کې تقریبا د یو ملګری پر غزل باندې نقد کیږي، پر شعر نقد کیږي، او کله کله بیا هم پر نثري لیکونو باندې.
دغه نقد تاسو بیا چیرته چاپوي هم؟
لومړی د کوم ملګری غزل چې انتخاب شوی هغه غزل په څو چاپي پاڼو کې راخو، دا پاڼې بیا پر ملګرو ویشو. نو بیا هر ملګری دغه پاڼې ته په پام د ملګری پر غزل باندې خپل اصلاحي نظرونه ورکړي.
صدیق صاحب، زما مطلب دا اوسې کله تاسو نقد کوي او د نقد غونډه پای ته ورسی، بیا ورسته ځینې نور بهیرونه د فیسبوک لاله یا د خواله رسنیو لاله د نقد خبري، تاسو په څه شکل خبروي؟
موږ د ټول غونډې ټول راپور له پیله څخه تر پای باندې په ټولنیزو رسنیو باندې د ملګرو پر فیسبوک پانو باندې خبرو.
دغه کوم نقدونه چې تر اوسه پورې خبره شوې دي، تاسو په خپل د سپین بولدک د فرهنګي چارو د مسول په صفت باندې په دې نقدونو کې تغییر راغلی دی، یعنی تاسو څنګه ارزوي چې نقد مو شسوي؟
نقد زموږ د ملګرو سنی نظر یا اوسنی کرکتنی که زموږ د لومړي پړاو له نقد سره زه د یو مسول په صفت پر تلل ډیر سوال راغلی دی. د ملګرو هغه علمي او ادبي سوي پورته سوي دي. ډیرې ملګری چې اوس د تیر په پرتلل ور غزلونه هم لیکي او هغه د نقد برخه چې نور لیکوالان او شاعران ملګری پر لري هغه کوم په زیاته کچه شوالی راغلی.
یو شایسته په نقدی غونډو کې کله ناکله د خوابدي سبب ګرځي، ځینې کسان چې نقد پیوشي خوای بدسي. څنګه ستاسو په بهیر کې تحمل او زغم زیات شوی؟
پر غم او صلاح او برداشت باندې موږ ګڼ شمېر لیکچرونه ورکړي دي. لومړی مو ځوانان د دغه نقد په ارزښت وکړي دي، او له دې څخه مو د نقد په برخه کې د زغم او حوصلې غوښتنه کړې ده. نو وسله نیکه مرغه ډېرې ځوانان په خپل خوښه او خپل لیوالتیا باندې غزل ادبي کرکتنې ته وړاندې کوي، لیکنه ادبي کرکتنې ورته وړاندې کوي، او پورین تنج د نور ملګرو نظرونه او کرکتنه زغمي.
ځینې کسان په دې باور دي چې که چیرته د نقد اصول مراعات شي، نو که سخت انتقاد هم وشي ممکن د بل خوا نشي بده. د نقد اصولو په ارتباط تاسو په خپلو غونډو کې کله کوم لیکچر ورکړی دی کوم ملګری؟
تاسو غواره معلومیږي چې هر کار که په خپل حدودو کې په خپل اصولو باندې تر سره کیږي، طبیعي خبره ده چې ستونزې را کمیږي او مشکلات لږي. نو همدارنګه د نقد کې هم که دغه اصول پرانا کې اته چې د نقد لپاره مناسب دي پرغه لار باندې یا پرغه اصول باندې نقد کیږي، نو ښکاره خبره ده ملګرو نه غزي لامل لیکي، او په دې برخه کې ملګرو لیکچرونه ورکړي دي د نقد هغه کوم اصول روښانه سوي دي دغه اصول پرانا کې د ځوانانو پر اثر باندې نقد کیږي.
له شغل صدیق څخه مننه. د شعر په دنیا کې کې ساری شو په جنوب غرب حوزې کې د سې دلې پیاوړې شاعر پروین ملال شعر لرو چې په خپل ځخه آزادۍ رادیو د بیمچلې پروګرام ته ست کړی را لې شله.
ستا په خیالونو کې بیګا بیا تر امکان لاړم، دک د ستور مې لمن و تر باران لاړم، دکه دستور می لمن و تر باران لاړم، د شونډو ټول پتری می ور ژول پانی پانی، سجده د شکر می کول تر لا مکان لاړم، ما د سبا تندی کی کرش د قسمت لوستلې، زره زره سوما دمځکی تر اسمان لاړم، د یو چا خیال راتلی شیبی شیبی سارا راتلله، د چا د خیال په سیوري ژوند تر کاروان لاړم، پر هر می خپل په بڼو وګنډی د تړمو اوښکو ټکور می ورکړ، د مسکا تر ګلستان لاړم، تنهایی نه وه درد او کیف یو جوړه را سره، تنهایی نه و درد او کیف یو جوړه را سره، خپل تنا کې ملوستی تر شبستان لاړم، ورځو کې ځای نسوم ورځو کې ځای نسوم، پر پلونو د پروین و ختم، د یو ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم، ورځو کې ځای نسوم پر پلونو د پروین و ختم، د یو ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم.
په نورستان کې د کتاب لوستو او مطالعې مینوال زیات شوي دي، خو کتابونه کم دي. په دې ولایت کې یو عامه کتابتون دی چې په هغه کې هم کتابونه لشتي. چارواکي وایي ستونزه یې خپلو مشرانو سره شریکه کړي او هغوی ورته د زیاتو کتابونو د ورکړې ژمنه ورکړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کتاب او مطالعې مینوال وایي په ولایت کې داسې مجهز کتابتون نشته چې د کتابونو په لیدلو او مطالعه د دوی علمي تنده ماته شي. امان الله په ننګرهار کې د خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصل دی، وایي پوهنتون رخصت دی او هر سهار د مطالعې لپاره په پارون کې د اطلاعاتو او کلتور عامه کتابتون ته راځي، خو د خپل اړتیا او مطالعې وړ کتابونه پکې نشي پیدا کولی.
موږ هر ورځ دغه کتابتون ته د لوستلو په نیت راځو، خو دلته د کتابونو شمیر ډیر کم دی. د حکومت څخه مغوښتنه ده چې دغه کتابتون ته ډیر کتابونه راوړي، هغه کتابونه راوړي کوم چې نوي کتابونه وي او نوي معلومات پکې وسی. په نورستان ولایت کې نور داسې کتابتونونه هم نشته دي.
د کتاب او مطالعې مینوال حکومت غواړي چې د نورو عامه کتابتونونو په څیر د پارون کتابتون هم مجهز کړي او همداراز دی په ولسوالیو کې څانګې ورته هم پرانیزي. دوی وایي د کتاب ملګرتیا او مطالعه د معلوماتو او د علم د زیاتوالي لپاره ښه لار ده. په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین هم د کتابونو کموالی مني، خو وایي د یادې ستونزې هواري او د کتابونو ترلاسه کولو لپاره یې اړوند وزارت سره خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړي چې سږ کال به ورته زیات کتابونه ورکړي. د یاد ریاست سرپرست مولوی سمیع الحق حق بیان آزادی رادیو ته وویل
د اطلاعات و کلتور وزارت اړوند د عامه کتابتون د ریاست سر هم په جریان کې او د رنګي وزارت نو هم غوښتنه د نورستان ولایت د کتابونو په اړه کړې ده چې نورستان ولایت کې کتابونو کم اکثر مخ یو، هغوی هم اطمینان راکړي چې سکه مونږه کافی اندازه باندې عمومي کتابتون ته مطلب کتابونه خریداري کوو، په هغو کې به هم زیات اندازه نورستان ته برخه ورکوو.
په نورستان کې په داسې حال کې یو شمیر لوستي او د مطالعې مینوال د مجهز کتابتون له نشتوالي شکایت کوي چې د ټولنیزو رسنیو پیدا کېدو سره د کتاب مینوال کم شوي او همداراز کتاب پلورونکي هم د کتابونو له کمزوري بازار ګیله مند.
په راپور کې مو واوریدل چې په نورستان کې د کتابونو د کمبود ستونزه ده. د ازادي راډیو مجلې د روان کال په پیل کې په کابل کې د یو شمیر کتاب پلورنځیو مسؤلانو د کتاب د چاپ د چارو د غوړېدا لپاره دا وړاندیز درلود چې چارواکي باید د عامه کتابتونونو لپاره کتابونه واخلي چې هم کتاب تر خلکو ورسی شي او هم د کتاب صنعت بیرته د جمهوریت د وخت په څیر وغوړي شي. د کتاب پلورنځیو په باور پروسه شکل په افغانستان کې ټول کال شاوخوا اویا کتابونه چاپ شول. سږ کال دا شمېره لږ بهتره شوې ده، خو ستونزه دا ده کتاب پلورنځیو یو کال سوړ بازار زغملی دی، نو سږ کال له مادي پلوه پر دوی فشار زیات دی. که یې غم ونه خوړل شي ممکن په افغانستان کې د کتاب نسبي غوړېدلی صنعت له پښو وغورځي.
آزادي راډیوي مجله په آزادي راډیو ډاټ کام کې له آزادي راډیو
د امریکا په متحده ایالاتونو او اکثر اروپایي هیوادونو کې چې کوم افغانانو رستورانتونه پرانیستي او افغاني خواړه پکې پلوري، د رستورانتونو دننه فضا هم افغاني کړې ده. شای په دغو هیوادو کې داسې کوم مشهور افغان رستورانت وي چې په افغاني شیانو نه وسنګر شوی. په ځینو کې غالۍ په دیوال راځوړندې وي، یو نیم ځای د میرویس نیکه او احمد شاه بابا د مزار عکسونه وي، د هرات د جامع جماعت عکس او د بامیان د بوت تصویرونه هم په ځینو رستورانتونو کې تر سترګو کیږي. د زاړه کابل په تصویر د چا سترګي خوشي شي، په ځینو کې چپنه لونګۍ او پکول هم ممکن شي. په یوه نیم رستورانت کې د شایست لپاره په یوه کونج کې بدنۍ او چلمسي شي، ازبکي خولۍ هم په دیوالونو راځوړندې وي. د بوسکشتي د چپندازانو عکسونه هم ممکن څوک وویني. په دې رستورانتونو کې څوک خواړه خوري ډیر کله پکې د افغانستان د سولې د کلونو سندري هم ټیټی ټیټی اوریدل کیږي. بهرنیان چې دغو رستورانتونو ته ورځي یوازې له خوړو سره نه آشنا کیږي، دوی د یوې ټولنې له کلتور سره هم بلدی شي. په بلجیم کې یو افغان سنگر ساپی هم داسې رستوران جوړ کړی دی چې اتلس کسه نورو افغانانو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. زما همکاري سنا کاکړ له شاغلي ساپی سره خبرې کړې او دا راپورې د رستوران چمتو کړې.
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل د کار پیدا کول، هوټل کې اوس دغه د اتلس کسه او ټول افغانانو ته زمینه مساعد کړې ده، یعنی ټول افغانان دي چې ما سره کار.
په بلجیم کې د افغان دربار رستوران خاوند سنگر ساپی دی. سنگر ساپای په 1901 میلادي کال کې په لغمان ولایت کې زیږیدلې او د 28 کلنو رئیس په بلجیم کې ژوند کوي. نو مبړې وایي یا د رستورانت یې تیر کال خپل ملګرو سره په ګډه جوړ کړ چې اوس نږدې شل کسه نور افغان ځوانان هم ورسره په کار بوخت دي.
منګ هر شي د پاره یو ځانګړی سیستم لرو. اوس مثال د چپلی کباب د پاره منګ یو شخص مکمل د چپلی کباب د پاره د شخص صحیح پروفیشنل کولای شي چپلی کباب پوخ کی. کړهی د پاره دا هم منګ یو کړهی پز لرو. منګ په عموما کې سالور 15 پزان لرو چې هر یو خپل ځان ته خپل سپیشالیستي یعنی موږ خپل شیک ډیر واري هوټل کې اوس دغه د اتلس کسټ او ټول افغانان تم زمينه مسایې
بهرنیو هیوادونو کې ډیر افغان ځوانان له نور سره په مزدوري کار کوي. د چا څنګه ساپی ته څنګه د رستوران جوړ ولو فکر پیدا شو نو موړای وای
دلته چون د افغانانو رستوران کم ول په داسه ته باندې نو چې ټول افغانانو شکایت وزروي وشي موږ ته د ایډیا راغله. اوس الحمدلله ډیر خلکو خوخیږي او د ډیر خلکو زړه خوړه دلته میراويږي.
سپای وای اوس لبلجیم سربیره لنور اروپای هیوادونو هم خلک د افغاني خوړو لپاره د دوی رستوران ته ورسي. څنګه سپای افغان ځوانان هڅوي چې شخصي کاروبار وکړي سکه د خبره په خپل کاروبار کې وده کولای شي.
زمنګ افغانان متاسفانه لږ زره زړه نه خقی خپل کاروبار ته چون اروپای د قانون سره مشکل دی ول په هر صورت کې سړی خپل کاروبار لري نسبتا چې چیرته کار کوي ډیر خدای
نو موړی وای په دې برخه کې د ډیرو نورو افغان ځوانانو لازم نیولای او ورسره مرسته کړې ده چې د خپل کاروبار خوندان شي. د دوی د افغانستان کې د طالبانو تربیه زلې وکمنه دو ډیر خمخ کې لاغه هم افغان ځوانان د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله ارشیوی چې په ډیرو ستونزو لارو ځانونه اروپای هیوادونو ته ورسوي چې په دې تاس کې دوی له مرګونو پیښو سره هم مخ شوي دي. د تیل مریض کال دود په میاشت کې د ایټالیا په اوبو کې په ناقانونه کډوالو بارکښتي د ډوبېدو له امله یو نوی افغانانو په اوبو لاهو هم نه شول. مخکې له دې بیا د همدې کال په دلوې میاشت کې د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې په یو لارې ډول موټر کې د 13 افغانانو جسدونه وموندل شول چې د دغه هیواد لارې په ناقانونه توګه نورو اروپایي هیوادونو ته د سفر نیت درلود.
د دې ونې آزادۍ رادیو ته به مجله پروګرام مو هم تمره وو. زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم. خدای مومل ز گردد جندون.